آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې زلزلې د هرات یو شمېر لرغونې آبدې زیانمنې کړې.
زما ګرانه هرات لوېدلې دی له پرې جېبه دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو، له دې سره شغېدلې. زه
د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته ووایم چې
ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمې کې دا انځورونه او خطاطۍ یوه نندارتون ته ورولو.
په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ د غټونو چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یوه ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یوه مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوي دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقي د هرات د زیانمن شویو آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای چې د شش کې خراب شوی ده او همداراز ځینی تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه غورځېدلې دي، همدا رقم د دې دغه مناری چې دی هغه ځانمنې شوي دي. خطرای دل ده دغه رقم ته اشتمال میږي. پنج منار مشهور دی هرات، یو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړېدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور دی هغه هم ځان لیدلې ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده.
د هرات په وروستیو زلزلو کې د 1.5 کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیستمن شوي دي. د ښاغلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او 6 لک ډالر اړتیا شته. د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شوی مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما ګرانه هرات د ژوند لدنګ ونه نه راحکتا اویزان یې. زما ګرانه هرات لکه پرې ګوډی پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دي. سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دي. پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې. لوېدلې دې لپرې جېبه دارو هم د تسکین دي. پیاله ماته د شنو چایو سره د زعفران یې. د ژوند لدنگ وننا رحکت آویزانی زما گران حیراتا لکه پری گوڑی پرانی دمانی دسپگ می وندی غم جنو پریشانی دسپین سپین اوخ کو او دسرو وینو داستانی نارانا چاپی وشوا جهرات پا وینو سرو ده کورونا کوچه کلی او جماعت پا وینو سرو ده چلولو یه پا اوخ کمو لمدا هر دعا شی کتاب دا عبدالله دا مناجات پا وینو سرو ده الهی تمو مل شی ترحیم یه ترحمان یه دشواند لدنگ وننا رحکت آویزان یه زما گران حیراتا لکه پری گوڑی پران یه دمانی دسپگمی غنده غم جنو پریشان یه دسپین سپین اوخ کو او دسرو وینو داستان یه بسبر لنرگسو لگلاب و مالا مال شی رکور شی پر هر زلیا چه مسکا وکڑے پحال شی ولاڑ لک یتیم د غم غبار د پر مخ باندے صفا لدی غبار د محبت پشن رومال شی مضمون د تمدن می د وطن تی عنوان یے مضمون د تمدن می د وطن تی عنوان یے دشوان لدنگ وننا رحکت آویزان یے زما گران حیراتا لکا پری گوڑی پران یے دمنی دسپگ می غندے خم جنو پریشان یے دسپین سپین اوخ کو او دسرو وینو داستان یے حیرات مو دا وطن دا هنری شیبو آکاس دے حیرات زمونگ دا مور وطن وزڑتا نگدے لاس دے حیرات مو دا وطن دا هنری شیبو آکاس دے حیرات زمونگ دا مور وطن وزڑتا نگدے لاس دے خالقا پرستاری شی اس غاڑ تلوے دلے خالقا پرستار شی اس غاڑ تلوے دلے لی دلے مو ڈیر ڈیر پا دعاگانو در تپاس دے بستا تم اسردا تم مینا او جانان یے بس تا تم اسردا تم مینا او جانان یے دژوند لدنگ وننا رحکتا ویزان یے زما گرانا حیراتا لکا پری گوڑی پرانی دمانی دسپوک می غنده غم جنو پریشانی دسپینو سپینو اوخ کو او دسرو وینو داستانی دسپینو سپینو اوخ کو او دسرو وینو داستانی
پروزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې د غلطه د ځایي خلکو لخوا غصب شوې. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شراف الدین سجاد وویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې وهم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یو هغه د خلکو سمیز کسانان د خاصه غصب سی یو کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسو ویني چې تم راوستل دي.
کاپیر کلا د ورزګان مرکز ترنکوټ شهر اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومتری کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کاپیر کلا ولی کاپیر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلې دي.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسیدل، نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی، د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
له دې ټولو سره سره د غراس فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دی وای اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نورو هیوادونو ته کاچاق کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاق کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځېدلی دا کاچاق، د دې نه د خپل نه پخه برابروي باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. د ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړی عبدالوهاب مومند د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کیسې مو لیکلې دي. همدارنګ د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه، د مختلفو هیوادونو، د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایی، روسی او جرمنی، همدارنګ نورو ژبو څخه بهترین کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومېشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومېشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمې ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وای
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمې اغیزې لرلی شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یوه برخه بل اخلي ودان څخه واو.
اتل پلاسترګې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانه خیر دی، موبایل دې ما در سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پریږده، درس دې وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل اتل زویا پلار دې څومره ښکلي د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه یې لولم، ګیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته به لدیدو دپاره دوی ته ډیر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته، نو باید تاسو هغه پیل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان دپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره وسي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم زده وي او د پلار نوم زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډیری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډیری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډیر په اسانۍ سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې ځي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې ځایونه د بلد اوسیږي، پام ورته وکړي تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ سي یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی که داکستان کې پاتې کېدي مسیر تای کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم اغلی نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را څخه لاړ. ته مژړه، دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک پوښپړل شوی کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیسته د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپل کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل ده یا په درس نه پوهیږي، بس د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لده له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي. او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای خون کې زنی مورز په خوانځي کې يم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړی چې کورنۍ دنده تر سره کړم. زه هم وخت یې راول ته اړتیا لرم. غواړم له خپل مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپل خور سره لوبه وکړم. کله نا کله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپی کړم او بلبل ورځ درس هم را نه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال خون کې یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال مور څخه بخنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغون کړی دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. شاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
ازادي راډیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
وړانګې وړانګې می بهو شعر ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تاسو چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرا کتونکې احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلی درمل لیکي چې دا غلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکي درک نشي کولای نور ټول شاعري واضح ده چې د وی میرمنې احساس دی. په دې اړه مې له غلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغه برخه ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شیرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش تاسو ټول چې د ادبیاتو سره چې مینه لرو مش شیرونه لولو اته ډاکټر درمل کاروان او هغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخشي او د کاروان صاحب شاعرینه دلسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ هغه نه کوم. یعنی خپل زین دې ته آماده کوم چې یو شی لیکم چې زه نوې ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کسته سپیادی لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي او زما په تم جنس پوجمې کتابانی چې هغه وړه هغه لیکلې و وړه سریزه چې لیکلې و حتی هغه کې یادونه کړې ده چې دې ارڅ خپل دي.
لکه څنګه چې تاسو دې درمل سره مقدمه ته اشاره وکړلې چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه وي ل څوار خو یعنی په یو باندې ممکن تاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي د شعر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو بیا لچ چا استلی یو بیا او په هغه باندې روانې وي.
زه چې څلی کما ز خپل پزین باندې هغه کومه یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل زین باندې ډیره تکیه کومه نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي.
او طبیعي خبره ده یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي او حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یو ژبه کې څه زاړه شعرونه ویل سوي دي. مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول دغه سلسله د سروانی پراتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوان جونیسي د شوزو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کوم ځوانانی شعرونه وای شای تاسو شعرونه متاثر وي او دا خو یو طبيعي اخه ده. اغلی ملال لالویا سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګ وړانګ به خو ټول شعرونه دي په خوانیوم دي او اوسنیوم دي. ما شاعري پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده ځینې وختونه را سپاته سوې ده یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوې ده درې کاله څلور کاله را سپاته سوې ده بیرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي وقفه پکښې راځي یو نوی هغه خپلې یو نوی لور خپلې دا زما نظر دی هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدی وقفې ورسته طبي خبره ده چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوې شان څوک خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ست پک
نه یو څه تغییر پک شي کی مثلا بیل کی پټول دا اوسنی شاعر په ستاسو ته یاد کم دا اندری کلنه درې کلنه او دا درې کلنه شاعر دی کی څو کاله وقفه را لازمایو ځوان خ خوري کندهار کې و وجل سو نو زه بیا بيخي اغس فلما بيخي هر سرا صفات سو تاسو ما خپل خلونو ته چیر ویني کلی زما شکرني کې ډیر ځوانان اغس وی دي کلی دي ما شګ نه دی وسه نه سم کولای یعنی تر دې هدا فلما تاثیر کې چې زه څوک حاله چپ سم بيخي نو دا درې کانه کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډیریږي او بیا دغه جغرافیا تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې د هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده دا مشاهده چې ده نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریر لیکي نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوې ده خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه. په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي که نه؟
زما په نظر خو محسوس دي نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه یې. زما په نظر خو محسوس دي په شکل کې.
یعنی د المارین ورځ ته مو شعر لیکلی دی په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی د دې ځای نه دا اروپای ورځ مې په کښې انځور کړې ده آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي دلته د ښوونځي نجونې دي تورې جامې اغوندي
یو ورځ ما له یوه تلویزیونه د هوا خبرونه اورېدل نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی دا ویاندی نوی وو او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتي ګرید تاوده وله وایي دلته یو ډېره ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله ملدی له دې ګرمي نه ده خبر د تاسې په شاعري کې سې د بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نسته د سپزر کني د در تیر سی وسیا کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شعر ډیر درک نکي.
احساس کړی خو مې دا ډیر مې احساس کړی دا چې خو ما دلته باران ته د سي هغه نه دی ویلي شعرونه نه دی ویلي ولې باران زه عموما د هغه سره نه یم جوړه د سړو سره نه یم جوړه وجود مې نه دی ورسره جوړ نو باران ته هم زه فکر نه کوم تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخواني شعر وبخشه. زما مطلب دا اوسې د بریتانیا په شاعري کې طبیعي خبره ده څوک باران نه ستایي نو سوي نه ستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا بله ما هدف دا اوسې یعنی د نوي چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکې یاد کو سي لمر مو ستایلی کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شعرونو کې ستا په یو ډول نو مال دغه تاثیر ستاسو شعر ته راغلی کنه.
یو شیر کې یو شیر مې داسې ویلي دی سږ کال موسم بدل دی سږ کال موسم لکه کم عمره غونډه هره شیبه ژړېږي د دې ځای دا هغه چې دی دا مې بیا د وطن د هغه سره نښلولی دی چې څه تېرېږم په وطن کې.
له درنې شاعري آغلي ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
جوان د زیتی پالیه ما لولې میکنه ستا ورستې مزالیه ما لولې میکنه زده محسوسات و روح زیم د چمن شکالو و جمیم سنبلیه ما لولې میکنه څه د فلسفه د عشق، څه د زلیخا جنون، مصر یم محل یم لولی می کنه، نسته تنهایی نسته دا دی تش گمان د چا، زه د خیال محمل یم لولی می کنه، وګوره را وګوره هر خوا کی زیم، وګوره را وګوره هر خوا کی زیم، زه در سره تل یم لولی می کنه، ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یم، څه کافر غزل یم لولی می کنه، ژونده زه دی پال یم لولی می کنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورغلو او هلته مو له یو نندارتون خبرو، خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا راډیو کې د پښتو ژبې ویانده ده له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې. دې زما همکاري ملالۍ بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی.
پس لونده دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم، یا نیولې مخ مکې ته یا لمغلو سره جسم، ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم. زه د راجستان څخه یم او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لینگویسټک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغه یم او اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے پا پختو سانگا کے کار کاؤں او اوس گوارم چے نور دا شبو او دا کلتورونو پاڑا ہم دیر خب درس وکڑ پختو اوز دا کبلو وروستا دا علاقہ پیدا شوا چے دا افغانستان دا تاریخ کلتور دا خلکو خزو او دا حیواد پا ٹول ٹال پا ٹول حیواد پاڑا دا معلومات را ٹول کڑا ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فوکلور ډېر لوی دی او ډېره خوندوره هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي. زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یوه ښځه وو د دې نوم ملالۍ وو چې یوه لنډۍ ویلې او له ټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپل واقعي او موجودیت کې د خزو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډیر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او هاں تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډیر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي رډو ډاٹ کام او ازادي رډو فیسبوک کې کتلی شي. د خوشحال بابا څخه اخیستمنه ده. ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي دا درې مینه. د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمی شي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د ده یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو تر څنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي وه. له احمد خیلو څخه د دغه نندارتون ننداری ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه رنگارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه او د داسې رسامۍ چولې دي د وطن پاړه کنه چې هاوی آرې و رسامۍ دي، هرې و رسامۍ ژوندۍ پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیب رسامۍ چولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغونت یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند ده. په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده، زه بیخي ډیر خوشحاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا مازی د خلکو د بلدتیا لپاره د جوړ کړی و او د موږ استاد همون ډیر خوشحاله یې ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وي بیا په ښار کې به وي زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه دی د خپل د هیواد دپاره د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا وي د استاد هغه شمع ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکي ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خواندې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو د نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید وړو چې په راتلونکي کې د دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي.
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غوندې دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه ځکه چې ډېر خلک راغله زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه. زه ډېر ترې خوشحاله یم، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبری مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
مگدی چی وال وزم پری مگدی چی وال وزم زما وزری ما تھڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ما تھڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ما تھڑی پری مگدی چی وال وزم زما وزری ما تھڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشمن مانز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغاسس پہ چلیم ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر سات لے پنجرا کیم شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچغو د وختونو پا درکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی